سلام و خوش آمدید.
ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب مصطفی صدیقی. قدرمنو دوستانو ته یو وار بیا سلام وړاندې کوو په دې خبرونه کې. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. درنو دوستانو په دې خبرونه کې هم ډیر مطالب. په اسلام آباد کې د اسیا د زړه په روان کانفرنس او نن دغلته د ولسمشر اشرف غنی د سفر پاړه چې په دې کانفرنس کې پر ګډون سربیره له چارواکو سره خبرې اترې هم لري. په دې اړه مو ډېر مطالب راټول کړي. ولې نور موضوعات هم څېړو خو پیل له خبرونو کوو. مرسی احمد زئی د افغانستان او نړۍ خبرونه دراوړئ.
د مهمو خبرونو سرټکی په اسلام آباد کې د آسیا زړه هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه نن د افغان ولسمشر اشرف غنی او د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف لخوا په ګډه پرانیستل کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو اداري مرستیال وزیر په سعودي عربستان کې د افغان کارګرو او محصلینو د ستونزو د ارزونې لپاره په نږدې راتلونکي کې هغه هیواد ته سفر کوي. او د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر د آسیا زړه کانفرنس د هندوستان لپاره مهم بولي. پوره خبرونه په اسلام آباد کې د آسیا زړه هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه نن د افغان ولسمشر اشرف غنی او د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف لخوا په ګډه پرانیستل کیږي. د استانبول بهیر یا د آسیا زړه په پنځمه غونډه کې د آسیایي هیوادونو او هم د نورو سازمانونو او هیوادونو استازي د سیمې د امنیتي ګواښونو په وړاندې پر ګډې مبارزې او د سیمې هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر پیاوړتیا خبرې کوي چې افغانستان د اجنډا له مهمو موضوعګانو څخه ده. د آسیا زړه کانفرنس د لوړپوړو چارواکو مقدماتي غونډه پرون د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي او د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز لخوا پرانیستل شوه. په نننۍ غونډه کې د ګډون لپاره د هند د بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج هم اسلام آباد ته رسیدلې ده. په دغه دوه ورځني کانفرنس کې د پاکستان او افغانستان په ګډون د سیمې او نړۍ څوارلس هیوادونه غړیتوب لري. د دې غونډې د اجنډا شپږ مهمې موضوعګانې له توریزم سره مبارزه، د نشه یي توکو په وړاندې مبارزه، سوداګري، پانګونه، سیمه ییز بنسټونه او زده کړه ده. دغه پروسه په 2018 کال کې د لومړي ځل لپاره د ترکیې له استانبول ښار پیل شوه چې ورته د استانبول پروسه هم وایي. د افغانستان د بهرنیو چارو اداري مرستیال وزیر په سعودي عربستان کې د افغان کارګرو او محصلینو د ستونزو د ارزونې لپاره په نږدې راتلونکي کې هغه هیواد ته سفر کوي. نصیر احمد اندیشه پرون په کابل کې د سعودي عربستان له سفیر سره د لیدلو پر مهال ویلي چې په دې سفر کې به له سعودي چارواکو سره هم وګوري او د دواړو هیوادونو د اړیکو پر لا پیاوړتیا به خبرې وکړي. د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې د ښاغلي اندیشه له قوله ویل شوي چې دی به په جده کې د افغانستان په قونسلګری کې د الکترونیکی پاسپورتونو د صادرولو سیستم هم پرانیزي. تر دې وړاندې د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی ولسی جرګې ته په استجوابي غونډه کې ویلي وو چې زرګونه افغانان په عربي هیوادونو په تیر بیا په سعودي عربستان کې په کارونو بوخت دي چې تر ټولو لوی ستونزه د پاسپورتونو او ویزې په برخه کې ده. دغه افغانان تر ډیره په پاکستاني پاسپورتونو په هغه هیواد کې کارونه ترسره کوي. او ټاکل شوی د ټاپي پروژې ساختماني کار د روانې دسمبر میاشت پر 14 نیټه پیل شي. د دې پروژې یو مسول مبین سوالات پرون ویلي چې له ترکمنستان څخه د افغانستان او پاکستان له لارې هند ته د ګازو د انتقال پایپ لاین د غځېدلو چارې به د ترکمنستان په پلازمینه اشقابات کې پیل شي. دغه پایپ لاین 1800 کیلومتره اوږدوالی لري چې 115 کیلومتره د افغانستان له خاورې تیریږي. د ټاپي پروژې له پیلیدو سره به په افغانستان کې شاوخوا 500,000 کسانو ته کار پیدا شي او هم به افغانستان د دې پروژې له بشپړېدو وروسته هر کال 300 میلیونه ډالره د ترانزیت لارې ترلاسه کوي. وړاندې د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بوردی محمد اوف افغان ولسمشر اشرف غنی ته بلنه ورکړې وه چې د دې پروژې په پرانیز غونډه کې ګډون وکړي. د ترکمنستان د دولتي رسنیو په وینا د ټاپي پروژې پایپ لاین به هر کال د 3 میلیارد متر مکعب ګازو د لیک دولو واسولري. د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج د آسیا زړه کانفرنس د هندوستان لپاره مهم بولي. میرمن سوراج په همدې کانفرنس کې د ګډون لپاره د سه‌شنبې په ورځ ناوخته اسلام آباد ته ورسېده. نوموړي رسنۍ ته ویل
ہارٹ آف ایشیا کانفرنس ہندوستان کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے.
دا آسیا زڑ کانفرنس دا ہندوستان لپاره ډیر د اهمیت وړ دی، ځکه چې دا د افغانستان په اړه دی. نو زه په ځانګړې توګه په دغه کانفرنس کې د ګډون لپاره له هندوستان څخه راغلی یم. د دې لپاره چې دا کانفرنس په پاکستان کې جوړ شوی، نو لازم ده چې د دغه هیواد له صدر اعظم نواز شریف او خپل سیال سرتاج عزیز سره وګورم، او د دواړو هیوادونو د خپلمنځي اړیکو په پراختیا خبرې ورسره وکړم. دا له 2012 کال راهیسې پاکستان ته د هند بهرنیو چارو د وزیر لومړی سفر دی. نوموړي ته په دې کانفرنس کې د ګډون بلنه د پاکستان لخوا ورکړل شوې وه. روسي په سوری کې د حکومتي ځواکونو د وی فوځي قرارګاه د بمباری له کبله اندېښنه ښودلې ده. د دمشق حکومت پرون ویلي چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف الوتکو چې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې هوایي بریدونه کوي، پرون د سوری په دیر الزور ښار کې د پوځ یوه قرارګاه په نښه کړې، د سوری درې سرتیري وژلي او 13 نور ټپیان کړي دي. امریکا دغه ادارت کړې ده. یو امریکایي چارواکي چې نوم یې نه ده ښودل شوی وایي ډاډه دی چې روسیه د دې برید مسؤوله ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د امریکا پر دغو څرګندونو له تبصرې پرته پرون ویلي چې پر دیر الزور ښار د امریکا په مشرۍ ائتلاف د بریدونو په اړه اندېښنه لري، او وایي چې دا پیښه د اسد له رژیم سره د همکارۍ په برخه کې د ائتلاف نه لیوالتیا ښیي. دغه راز عراقي چارواکي وایي د دوی ځواکونو د رمادي په جنوب لویدیځ کې د اسلامي دولت له ډلې څخه ځینې سیمې نیولې دي. عراقي ځواکونو تر پرون ماښام پورې هڅه کوله چې د التمیم سیمه د داعش وسلوالو لخوا د ځای پر ځای شوو بمونو څخه پاکه کړي. د انبار ولایت د پولیسو مشر تورن جنرال هادي پرون ویلي چې عراقي ځواکونه د ښار مرکز ته د ننوتلو لپاره چمتو دي او دغه ځای ته نږدې شوي دي. د داعش ډلې وسلوال په مې میاشت کې د انبار مرکز رمادی ته ننوتل چې د موصل ښار تر سقوط وروسته دا د عراق په شمال کې عراقي ځواکونو ته تر ټولو لوی ګوزار ګڼل کېده. د عراق حکومت متقابلې حملې اعلان کړي، خو په دې برخه کې پرمختګ ډیر ټکنی و. او روسیه وایي د بغداد له اجازه پرته په عراق کې د ترکی سرتیرو ځای پر ځای کېدل دوی ته د منلو وړ نه دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په وی اعلامیه کې چې پرون خپره شوې ویلي، د عراق موصل ښار ته نږدې د ترکی سرتیرو غیر قانوني حضور د تاوتریخوالي یو جدي عنصر ګڼل کېږي. تر دې وړاندې د عراق صدر اعظم حیدر العبادی ویلي وو چې ترکی ځواکونه د بغداد له اجازه پرته د دغه هیواد شمال ته ننوتلي دي. بغداد خبرداری کړی کچېرې د دسمبر تر 8 نیټې پورې د دغو ترکی سرتیرو وتل پیل نشي، دوی به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا د غبرګون غوښتنه وکړي. د ترکی د بهرنی چار وزیر له خپل عراقي سیال سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې دمګړی د ترکی سرتیري په دغه سیمه کې پات کیږي. د ترکی د بهرنی چار وزیر ویلي چې انقرې د دسمبر په 3 نیټه دغه سرتیري د دې لپاره موصل ته سیمه ځای پر ځای کړل چې د هغو نورو ترکی سرتیرو ته شړکه کړي چې وړاندې هلته وو. ترکیه وایي د دوی ځواکونه د عراقي کوردانو او عرب ځواکونو د روزنې لپاره هلته دي، سو هغوی له داعش څخه د موصل د بیرته نیولو لپاره چمتو کړي. خبرونو پای.
لا مرزی احمد سیمان نه چی دا افغانستان او نړۍ خبرونه در واره ول دوستانو سمغه غلا ساده رادیو ناوري دا نور خبرونه سمګ په پانا ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم کتل شي. راپورټونه وایي چې افغان ولسمشر اشرف غنی اسلام آباد ته رسیدلی او هلته یې د توپونو په ډزو هرکلی شوی. په دې اړه په رپورټ سربیره به مو نن په اسلام آباد کې د ولسمشر اشرف غنی له لیدنو کتنو او دغلته د آسیا د زړه په نوم له روان کانفرنس نه چې موضوع یې افغانستان دی خبر کړو چې نن به پکې په کومو موضوعاتو خبرې کیږي. همدارنګه به مولا دې خبر کو چې د افغانستان له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې یعنی ویلي چې د تیرې وی میاشتې په اوږدو کې پر خبریالانو، مدني فعالانو او سیاسي کارپوهانو باندې حملې د بیان پر آزادۍ باندې حملې ګڼل کیږي. د متحده ایالاتو مرستیال ولسمشر وایي که روسیې د اوکراین پر ضد خپل یرغل ته دوام ورکړ نو پر مسکو به د لویدیځو هیوادونو بندیزونه نور هم زیات شي. همدارنګه به مولا دې هم خبر کو چې فنلند ویلي دي دوی به پناه غوښتونکو نه وغواړي چې په وړیا توګه کار وکړي. که وخت ځینې نور رپورټونه هم در سره شریکوو. د انصاف په لټه او ازادي اورېدونکي ځانګړي پروګرامونه هم له یاده مباسي. دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري. مخکې مو ویل چې ویل کېږي افغان ولسمشر اشرف غني اسلام آباد ته رسېدلی. زموږ خبریال نسیم شفاق چې د اشرف غني دغه سفر څاري او له همدې سفر د څارلو په موخه اسلام آباد کې دی، را سره همدا اوس له اسلام آباد نه د تلیفون په تماس کې دی. شفق صاحب، بیا د هم سهار په خیر، خپرونې ته ستړی مه شي. ویل کېږي چې ولسمشر غني نن اسلام آباد ته رسېدلی.
بله، سلام وړاندې کوم. بله، هو، محمد اشرف غني د افغانستان ولسمشر څو دقیقې وړاندې د اسلام آباد نړیوال هوایي ډګر ته راورسېد او هغه ته د هرکلي لپاره د یو شمېر نورو پاکستانیو چارواکو تر څنګ د پاکستان صدر اعظم نواز شریف هم ورغلی وو او د ده په افتخار او یار باندې د توپ یویشت ډزې هم وشوې.
د ولسمشر اشرف غني په نننیو لیدنو کتنو کې په پاکستان کې څه شامل دي، کومه اجنډا را برسېره شوې چې ولسمشر بالته کومې لیدنې کوي او په کوم موضوعاتو خبرې کیږي؟
بله، څومره چې زه معلومات لرم په اسلام آباد کې مې د افغانستان د سفارت له یو شمېر چارواکو سره خبرې کړي. محمد اشرف غني سربېره پر دې چې له نواز شریف سره په ګډه د آسیا د زده هیوادونو د دوم ورځې کنفرانس په سر کې دوی وینا کوي، یو شمېر مهم لیدکات هم لري له ځینو چارواکو سره، هم د پاکستان او هم د ځینو نورو هیوادونو له چارواکو سره چې د آسیا زده هیوادونو په کنفرانس کې هغوی برخه اخلي او پر مهمو مسایلو به خبرې کیږي.
د پاکستان ځینو سرچینو ویلي دي چې د سولې د خبرو اترو پر بیا پایل بام له ولسمشر سره دوی خبرې کوي، دغه څه دي چې پاکستاني چارواکي پر وخت په وخت ټینګار کوي. په دې اړه تاسو معلومات نه دي ترلاسه کړي؟ آیا د ولسمشر غني په دې لیدنو کتنو کې د سولې د خبرو اترو د بیا پایل په اړه څه ویل کیږي چې ښایي خبرې وشي؟
نو محمد اشرف غني په اجنډا ته چې زه څومره معلومات سره نو لاسرسی ورته لرم، نن محمد اشرف غني د پاکستان له صدر اعظم محمد نواز شریف سره دوه اړخیزې خبرې لري او منابع وایي چې دوی به د امنیت او له تروریزم سره د مبارزې او دغه راز د افغانستان د سولې پر پروسې خبرې کوي. د دې تر څنګ د افغانستان، پاکستان او امریکا درې اړخیزه غونډه هم شته چې په هغه کې به هم د نورو مسایلو تر څنګ د افغانستان د سولې پر پروسې خبرې کیږي. دغه راز د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین څلور اړخیزه غونډه هم شته، په هغه کې به هم د څلور واړو هیوادونو پر مسایلو، پر امنیتي مسایلو او دغه راز د افغانستان د سولې پر پروسه خبرې کیږي. د دې تر څنګ د افغانستان جمهور رئیس د هند او ایران له بهرنیو چارو وزیرانو سره جلا جلا غونډې لري او دغه راز د محمد اشرف غني وروستۍ لیدنه به د پاکستان له د پوځ لوی درسیز راحیل شریف سره وی چې ویل کیږي له هغه سره به هم د نورو مسایلو تر څنګ د تروریزم په وړاندې د پاکستان د جدي او رښتینې مبارزې په اړوند او دغه راز د افغانستان د سولې له پروسې سره د پاکستان د صادقانه همکاریو په اړوند خبرې کیږي.
ډیر زیاته مننه کوو نسیم شفق، موږ به په را روانو خبرونو کې بیا هم له تاسو سره په تماس کې یو. په اسلام آباد کې به د افغان ولسمشر د لیدنو کتنو او همدارنګه دغلته د روان آسیا د زړه کانفرنس په اړه به له تاسو معلومات اخلو او اوریدونکو سره به شریکو. مننه درنه کوو دوستانو، زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري. نسیم شفق چې له اسلام آباد یې دغلته د ولسمشر اشرف غني د رسیدو او همدارنګه د نننی کانفرنس په اړه چې د آسیا د زړه په نوم د راټولو شوو هیوادونو د یوې ډلې کانفرنس دی او پکې د افغانستان په موضوع بحث کیږي. په دې کانفرنس کې به نن ولسمشر اشرف غني او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف خبري وکړي او د کانفرنس د دویمې ورځې غونډه به پرانیزي. زموږ همکار ذبیح الله شفق په اسلام آباد کې د آسیا د زړه د کانفرنس او په دې کې د افغان ولسمشر او د هندوستان د بهرنیو چارو د وزیر د ګډون په اړه د سیاسي او سیمه ییزو چارو له کارپوه سمی یوسفزي سره خبرې کړي چې دلته یې اورو.
دا ډول کانفرنسونه چې د سیمه ایزو هیوادونو ترمنځ جوړیږي ګڼ داسې عوامل رامنځته کوي چې د کانفرنس په عمومي ایجنډا، چې هغه ظاهره خبره ده په دې نننۍ ډول کې اقتصادي اړیکې او تجارتی اړیکې او امنیتی اړیکې دغه پراختیا او پرمخ وړل دي او یو بل سره همکاري زیاتول دي. خو په دغه سیمه کې چې کوم هیوادونه د هاټا پاشا کانفرنس کې شرکت کوي، یو شمېر هیوادونه داسې دي چې هغوی د ډېر وخت نه د یو بل سره تعلقات خراب دي، مثلا د افغانستان او پاکستان، مثلا د هند او پاکستان، یو شمېر نور هیوادونه هم دي چې یو بل سره په خپل منځ کې ګیلې لري او یو بل سره نشي کولای چې په لوړه سطح باندې په اسانۍ سره خبرې وکړي. هغو دپاره دا موقع برابرېږي. خو چونکې د هاټا پاشا کانفرنس تر ټولو مهم ملاقاتونه هغه په بالکل په دې وروستۍ لمحو کې د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی صاحب راتګ به وي پاکستان ته، هغه به خپل راتګ سره یو خو به دې کانفرنس ته یو روح ورکړي، یو یو اعزاز وروبخښي. دویم دا ده چې پاکستان او افغانستان په دې وروستیو کې چې کومې اړیکې خرابې شوې دي، دا به د هغو ترمنځ ملاقاتونه وي. او همدا ډول د هند او پاکستان ترمنځ هم په دې وروستیو کې ډېر تعلقات خراب شوي دي. هغوی وزیر خارجه راځي او زما په خیال د دغه کانفرنس هغه بنیادي مهم ټکي به همدا وي. په حاشیه د کانفرنس کې نورو هیوادونه هم په خپل منځ کې خپلې اړیکې سره زیاتوي. خو زما په خیال دغه کانفرنس تر ټولو مهم عنصر د افغانستان د ولسمشر راتګ او د پاکستان له صدراعظم سره په مشترکه ډول دغه په کانفرنس کې افتتاح کول دا به تر ټولو مهم وي. او تاسو پوهیږئ چې افغان ولسمشر ویل کېدو چې تر اخره وخته پورې نه غوښتو چې دې کانفرنس ته راشي، خو د دې کانفرنس اهمیت ډېر زیات و. او له دې امله غربي نړۍ او حتی د افغانستان لپاره د امریکې ځانګړی استازی پاکستان ته رالو او د دوی نه دا غوښتنه وکړه دا چې دوی په دغه کانفرنس کې شرکت وکړي. او ظاهره خبره ده که د سیمې د خلکو د هیوادونو ترمنځ اړیکې نه وي، رابطې نه وي، هغه مشکلات چې رامنځته کېږي هغه نور هم عامی کېږي، نور هم یو بل سره غلط فهمیانې پیدا کېږي او یو بل سره کرکه او نفرت پیدا کېږي. خو که ملاقاتونه وشي ممکن یو شمېر ګیلې او سوالونه په ځای پاتې شي، ممکن یو شمېر ګیلې او سوالونه او یو بل باندې هغه د بد نیت شکونه هغه ممکن واضح شي یا له منځه ولاړ شي. نو زما په خیال دا کانفرنس ډېر مهم ده. او دا کانفرنس کې زما په خیال د افغانستان او پاکستان تر ټولو مهمې خبرې هغه همدغه وي چې څرنګه کولی شي چې د مري چې کوم کانفرنس شوی وو په هغو کې طالبانو یو شمېر کسانو ګډون کړی و، څرنګه وواړي بل دا ډول د طالبانو د افغان دولت او د نړۍ یو شمېر نور هیوادونو په مرسته یا د هغوی په موجودګۍ کې دا مذاکراتو ته دوباره دوام ورکړي. که دغه مذاکرات کامیابي کی او پاکستان ممکن یو شمېر نوې طرحې ولري، ځکه چې په دې تیرو دریو یا څلورو میاشتو کې چې افغان دولت کومه سخته رویه اختیار کړې وه هغوی پاکستان باندې اثر کړی ده، او پاکستان دا کوشش کوي چې یو ځل بیا دغه د مذاکراتو لړۍ پیل کړي. او
سمی یوسفزی افغان جرنالیست او همدارنګه د سیمې د سیاسي چارو څارونکو چې تاسو ورسره پاکستان ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر او په اسلام آباد کې د اسیا د زړه د کانفرنس پاړه د ساده رادیو مرکه اوریده. د سمی یوسفزی په څرګندونو کې مو اوریدل چې سربیره پر دې چې افغان چارواکي په دې کانفرنس کې له پاکستانی چارواکو سره وګوري، بلکې د سیمې د هیوادونو نور چارواکي په دې کانفرنس کې ګډون کوي او د کانفرنس ترڅنګ به ځینې نور لیدکاته هم ووسی. د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر میرمن سوشما سوراج چې ول دوی ده نوموړي پرون ناوخته اسلام آباد ته ورسیده او له رسنیو سره په خبرو کې ویل چې د اسیا د زړه کانفرنس د هندوستان لپاره ډېر اهمیت لري، نو ځکه په کې د ګډون لپاره ورغلې ده. نوموړي همداراز ویل چې په اسلام آباد کې به د خپل سفر پر مهال په کانفرنس کې پر ګډون سربیره د پاکستان له صدراعظم او له خپل پاکستاني سیال سره وګوري او د پاکستان او هندوستان د اړیکو په پراختیا به ورسره خبرې وکړي. اسلام آباد ته د رسیدو وروسته د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر د څرګندونو په اړه زموږ د همکار ذبیح الله مومند رپورټ اورو.
د هندستان د بهرنیو چارو وزیر اسوس مسوراج وایي د آسیا زړه کانفرنس د هندستان لپاره د ډېر اهمیت وړ دی ځکه چې دا د افغانستان په اړه جوړیږي. نوموړی همداراز زیاتوي چې اسلام آباد ته د خپل سفر پر مهال به په دغه کانفرنس کې د ګډون ترڅنګ د پاکستان له صدراعظم نواز شریف او له خپل سیال سرتاجي سره وګوري او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په پراختیا به ورسره خبرې وکړي. میرمن سوراج دا څرګندونې د سهشنبې په ورځ ناوخته اسلام آباد ته تر رسېدو وروسته په دغه ښار کې له رسنیو سره د خبرو پر مهال وکړې. دا په داسې حال کې دا چې اغلی سوراج د پاکستان په بلنه په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه په آسیا زړه کانفرنس کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته راغلې ده. دا تر 2012 میلادي کال وروسته پاکستان ته د هندستان د بهرنیو چارو د وزیر لومړی سفر دی. د استانبول پر سری آسیا زړه دوه ورځنی کانفرنس د سهشنبې په ورځ د پاکستان په قربتوب په پایتخت اسلام آباد کې پیل شو چې دغه پروسې د غړو او ملاتړو هیوادونو ګڼ شمېر استازي پکې ګډون کوي. د هندستان د بهرنیو چارو وزیر اسلام آباد ته تر رسېدو وروسته له رسنیو سره په خبرو کې د آسیا زړه کانفرنس د هندستان لپاره مهم بالا وی ویل
هارت آف ایشیا کانفرنس هندستان کې لپاره بہت اهمیت رکھتی کیونکہ یہ افغانستان
د آسیا زړه کانفرنس د هندستان لپاره د ډېر اهمیت وړ دی ځکه چې دا د افغانستان په اړه دی. نو ځکه زه په ځانګړې توګه په دغه کانفرنس کې د ګډون لپاره له هندوستان څخه راغلی یم. لکه څنګه چې دا کانفرنس په پاکستان کې جوړ شوی نو پر ما لازم او واجب دی چې د پاکستان له صدراعظم نواز شریف او له خپل سیال سرتاجي سره وګورم. نو زه به د دواړو سره ملاقات وکړم او د دواړو هیوادونو د خپل منځي اړیکو د پراختیا په اړه به خبرې وکړو. ما هم دا پیغام راوړی چې زموږ تعلقات لا ښه او نور پر مخ لاړ شي. په اسلام آباد کې د استانبول پروسې آسیا د کانفرنس لومړی غونډه د سهشنبې پر ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو سلاحکار او د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال په وینا پرانستل شوه. په عین حال کې ټاکل شوی چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی به نن په دغه کانفرنس کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته راشي او د پاکستان له صدراعظم نواز شریف سره به یوځای د آسیا زړه کانفرنس دویم دور افتتاح وکړي. د یادونې وړ ده چې افغان ولسمشر به پاکستان ته د خپل سفر پر مهال په کانفرنس کې د ګډون ترڅنګ د پاکستان له صدراعظم او نورو چارواکو سره وګوري او په ځینو مهمو مسایلو به ورسره خبرې وکړي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه
د سانو سمغه غلا ساده رادیو نه وريده. افغانستان د آزادو رسنوي څخه د ملاتړ ادارې یا نه وایي چې په تیری وی مېش کې پر خبري اعلانو مدني فعالانو او سیاسي کارپوهانو باندې حمله د بیان پر ازادي باندې حمله غني. په دې اړه نور معلومات له کابل د رحمت الله افغان په ریپورت کې وورو.
د افغانستان له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره یا نه وایي چې په تیره نږدې یوه میاشت کې پر خبریالانو مدني فعالانو او سیاسي کارپوهانو باندې زیاتېدونکو حملو اندېښمن کړي دي. د دغه ادارې مشر مجیب خلوتګر د سه شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دا ډول حملې د بیان ازادي د محدودولو لپاره دي او حکومت یې باید عاملین په ګوته او مجازات کړي.
اگر حکومت افغانستان
دا وایي کچېره افغان حکومت غواړي په دې برخه کې قانون عملی کړي نو دا باید روښانه کړي چې آیا دا کسان په نظام کې دي چې دغه ډول کارونه کوي او کنه. دا ډول کسان باید وپیژندل شي او د قانون منګولو ته وسپارل شي. په تیره څه کم یو میاشت کې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون پر مرستیال صدیق الله توحیدی او دوه خبریالانو سالم وحدت او امان الله عطایی باندې په کابل کې حمله شوې دي. دغه راز په دې موده کې پر سیاسي کارپوه احمد سعیدی، جاوید کوهستانی، طوفان وزیری او د ولسی جرګې پر غړي هلی رشاد هم حمله شوې دي. په دغه حملو کې یوازې امان الله عطایی چې د آسیا تلویزیون مشر و وژل شوی او پاتې نور کسان څوک ټپیان او څوک روغ وتلې دي. د کارپوهان چې حمله پرې شوې هغه کسان دي چې د رسنیو په بحثونو کې د افغان حکومت پر کمزورتیا او د ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان پر لاسوهنو کلک انتقادونه کوي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت چارواکي وایي چې پر ژورنالیستانو، مدني فعالانو او د نظر پر خوندانو باندې ورستیو حملو دوی هم اندېښمن کړي دي. د دې وزارت وایي هارون حکیمی ازادي رادیو ته وویل چې د وزارت په چوکاټ کې د ژورنالیستانو د ژوند د خوندیتوب کمیټه جوړه کړې او ټول ورته پیښې به پکې وڅېړل شي.
په دې ورستیو کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په چوکاټ کې د ژورنالیستانو په وړاندې تاوتریخوالی د مخنیوي کمیټه هم جوړه شوې ده چې په دې کې امنیتي ارګانونه هم ونډه راسره لري. دا کمیټه او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت روانو ستونزو یا د ستاسو ستونزو د مخنیوي په برخه کې ژمن دی چې پوره فعالیت وکړي او لمنځه به وړي.
که څه هم افغان حکومت تل د ژورنالیستانو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي ډاډ ورکوي خو نه یې په افغانستان کې له آزادو ژورنالیستانو څخه د ملاتړ کمیټه د حکومت ژمنو ته د شک په سترګه ګوري. نه یې وایي که افغان حکومت د دې ستونزې د لمنځه وړلو لپاره کوټلي ګامونه وانخلي یا د ستونزه به لا پسې پراخه او افغان حکومت به په یو ناکاره او ناکام حکومت بدل شي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
امریکایي چارواکي وایي د سوریې په ختیځ کې د رژیم په ځواکونو باندې روسیې الوتکو بمباري کړې. نه د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو د سوریې حکومت د دوشنبې پر ورځ تور ولګوه چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف چې په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت ډلې په اهدافو بریدونه کوي، په دیار الزور سیمه کې دولتي قواوو په یوه غونډه بمبار کړې، درې عسکري وژلي او دیارلس نور ټپیان کړي. نور تفصیل له سلطان محمد سرور نه اورو.
امریکایي چارواکي وایي د رادار تصویرونه ښیي چې دغه بمباري هغو روسي ټي یو 22M3 بکفایر الوتکو کړې چې په شمالي اوسیتیا کې د موزدوک پوځي اډې څخه الوتلې وې. د امریکا د دفاع وزارت ویان سټیف وارن وایي چې روسیې د تېر یکشنبې په ورځ د ایروزور سیمه باندې هوایي بریدونه کړي دي. موږ د سوریې رژیم سره د جنګ په حالت کې نه یو او د دولتي ځواکونو د بمباردمان لپاره هم کوم دلیل نه لرو. هغه زیاتوي چې یوه ځینی عملیات چې ائتلافي ځواکونو د تېر یکشنبې په ورځ کړي د دغه غونډ جنوب ختیځ لور ته 100 کیلومتره لري د تیلو یوه څا په نښه کړې ده. په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې سازمان په دایر زور سیمه کې د حکومتي ځواکونو په یوه غونډ باندې بمباري تاییدوي. دغه سازمان چې مرکزي دفتر په لندن کې دی ویلي دي چې کېدای شي دغه بمباردمان د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو کړی وي. روسی الوتکه په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې په اهدافو بریدونه کوي او روسته لدی چې یو الوتکه دوه اونۍ مخکې د ترکیه لخوا وویشتل شو، د دوړو هیوادونو ترمنځ کلکیچ زیات شو. ډیپلوماټان وایي روسیې د سه شنبه په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا څخه وغوښتل چې په سوریه او عراق کې د ترکیه پوځي فعالیتونه د بندو دروازو تر شا یوې غونډې کې وڅېړي. امریکا چې په روانه میاشت کې د امنیت د شورا مشري په غاړه لري دغه غونډه دایروي. عراق هم په ترکیه تور لګولې دی چې دغه هیواد ته د خپلو ځواکونو په لیږلو سره د عراق په ځمکني تمامیت یې راي کړی دی. بغداد ګواښ کړی کچېرې ترکیه خپل ځواکونه بهر نه کړي نو امنیت شورا ته به شکایت وکړي. تر اوسه څرګنده نه ده چې روسیه به د عراق شکایتونه هم د امنیت د شورا په غونډه کې مطرح کړي کنه. ترکیه د دوشنبې په ورځ ویل چې خپل ځواکونه له عراق نه باسي او دغه قواوی د هغه ماموریت په ترڅ کې عراق ته استولي چې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جنگ کې عراقي ځواکونو ته روزنه ورکوي.
و موریدل چې د امریکا په مشه ائتلافي ځواکونه وایي دوی په سوریه کې د رژیم ځواکونه نه دي پرنخه کړي، بلکې کې د شي روسیا الوتکو پرې بمباري کړي. اوخاته د متحده ایالاتو مرستیال ولسمشر جو بایدن وایي که روسیې د اوکراین پر ضد خپل یرغل ته دوام ورکړي نو پر مسکو به د لویدیځو هیوادونو بندیزونه نور هم زیات شي. جو بایدن دا څرګندونې پرون په کیف کې د اوکراین د پارلمان ته په وینا کې کړي. رضوان مراد په اړه د ازادي راډیو د خبري څانګې د رپورټ جزئیات تروري.
له کیف څخه د خپل دوه ورځنۍ کتنې په لړ کې د امریکا مرستیال ولسمشر نن د اوکراین پارلمان ته وینا وکړه. جو بایدن ویل امریکا به تر هغې پورې پر روسیې خپل فشار ته دوام ورکړي تر څو پورې چې ماسکو د اوکراین د سولې او اوربند موافقې پړه خپل ژمنې عملي کړې نه وي. نوموړي د روسیې لخوا د کریمیا د ټاپو وزمې الحاق رد کړ او وویل چې واشنگټن به هیڅکله د روسیې دا ګام په رسمیت ونه پیژني.
Today, Russia is occupying sovereign Ukrainian territory.
د وای روسیه نن د اوکراین د خاورې یو برخه اشغال کړې ده. اجازه راکړي چې سپینه وایم، متحده ایالات نه اوس نه به پراتلونکي کې او هیڅکله هم د روسیې لخوا د کریمیا د الحاق هڅه په رسمیت ونه پیژني. د امریکا مرستیال ولسمشر د روسیې پر ولسمشر هم انتقادونه وکړل او ویل فکر نه کوي چې د روسیې خلک دې وپوهیږي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین څه کوي. خاغلی بایدن زیاته کړه چې روسیې د اوکراین د خاورې یو برخه اشغال کړې ده او په غیر قانوني توګه له خپل خاورې سره د کریمیا ټاپو وزمې په الحاق سره نړیوال قوانین تر پښو لاندې کړي دي. د اوکراین په حکومت کې د شته ستونزو په اړه جو بایدن وویل حکومت باید د اصلاحاتو او شفافیت د رامنځته کولو لپاره سخت ګامونه واخلي. نوموړي د اوکراین په حکومتي ادارو کې د فساد یادونه هم وکړه. ویل چې اداري او مالي فساد لکه د سرطان ناروغي اوکراین لمن زوړي. متحده ایالاتو د اوکراین له حکومت سره د اصلاحاتو د پروسې لپاره په روانه اونۍ کې د 190 میلیون ډالرو تازه مرسته هم اعلان کړه. له کله نه چې روسیې کریمیا ټاپو وزمې د خپلې خاورې برخه ګرځولې ده، د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن 4 ځله د اوکراین مرکز کیف ته سفر کړی دی.
بلخوا د روسیې د صدر اعظم مرستیال وایي هندوستان او روسیه د تروریزم په وړاندې د مبارزې په لومړۍ کرخه کې دي. په دې اړه به د فریبا ظاهر رپورټ واورو.
د روسیې د صدر اعظم مرستیال دیمیتری راګوزین وایي هندوستان او روسیه د تروریزم په وړاندې د جبهې په لومړۍ کرښه کې ځای نیولی دی. د شغلی راګوزین په خبره د تروریزم په وړاندې د یوه ائتلاف جوړېدل او ګډ اقدامات نه یوازې د دغو دواړو هیوادونو د شرایطو په پام کې نیولو سره بلکې د ټولې سیمې حالاتو ته په کتو ډېر مهم دي. دی وایي په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې د ریښو غځونې وضعیت لا نور هم خراب کړی دی. راګوزین زیاتوي طالبان د افغانستان یوه کورنۍ پدیده وه، خدایش د په خبره د دې برعکس ده. د روسي چارواکي وایي داعش ډله تر طالبانو لا نور هم توندلارې ده او د په خبره دغه ډله د نړیوالې جاه طلبۍ نیت لري. راګوزین زیاتوي پرته له شکه چې وضعیت په بدل سي او اغېزناکې قوې باید د تروریزم په وړاندې جګړې کې یو بل ته لاس ورکړي. نوموړي پرون په نوې ډیلي کې ویلي چې د هند صدر اعظم نریندر مودي د دسمبر میاشتې په وروستیو کې د روسیې او هند مشرانو په دوه اړخیز غونډه کې د ګډون لپاره مسکو ته سفر کوي. نوې ډیلي ته د ده یو ورځنی سفر په مسکو کې د دواړو مشرانو د کتو لپاره د چمتووالي یوه برخه وه. هند دغه روسي مقام ته په دې سفر کې په مصر کې د مسافر وړونکي روسي الوتکې د نسکورېدو او هم د سوریې پر سرحد د ترکیې له لورې د روسي جټ الوتکې د ویشتل کېدو له کبله خواخوږي څرګنده کړه.
دوستانو، اتنیمې بجې شوې. یو وار بیا مرزی احمد زی ته غوږ دو چې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکي درغوري.
په اسلام آباد کې د آسیا زړه هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه نن د افغان ولسمشر اشرف غنی او د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف لخوا په ګډه پرانیستل کیږي. د استانبول بهیر یا د آسیا زړه په پنځمه غونډه کې د آسیایي هیوادونو او هم د نورو سازمانونو او هیوادونو استازي د سیمې د امنیتي ګواښونو په وړاندې پر ګډې مبارزې او د سیمې د هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر پیاوړتیا خبرې کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو اداري مرستیال وزیر په سعودي عربستان کې د افغان کارګرو او محصلینو د ستونزو د ارزونې لپاره په نږدې راتلونکي کې هغه هیواد ته سفر کوي. ټاکل شوی د ټاپي پروژې ساختماني کار د روانې دسمبر میاشت پر 13 نیټه پیل شي. د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج د آسیا زړه کانفرانس د هندوستان لپاره مهم بولي. میرمن سوراج په همدې کانفرانس کې د ګډون لپاره د سه شنبې په ورځ ناوخته اسلام آباد ته ورسېده. روسیې په سوریه کې د حکومتي ځواکونو د وی پوځي قرارګاه د بمباری له کبله اندېښنه ښودلې ده. روسیا وایي د بغداد له اجازه پرته په عراق کې د ترکی سرتیرو ځای پر ځای کېدل دوی ته د منلو وړ نه دي. او عراقي چارواکي وایي د دوی ځواکونو د رومادي په جنوب لویدیځ کې د اسلامي دولت له ډلې څخه ځینې سیمې نیولې دي. عراقي ځواکونو تر پرون ماښام پورې هڅه کوله چې د التمیم سیمه د داعش وسلوالو لخوا د ځای پر ځای شو بمونو څخه پاکه کړي.
دوستانو، تاسو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 نوي په ټول افغانستان کې اورئ. شي اوس هم د خبرونه وروستی رپورټ راخلو او هغه دا دی چې فنلند وایي هغه کسان چې دوی به د کډوالو په توګه مني باید له مزد او پیسو پرته وړیا کار وکړي. د فنلند حکومت د کډوالۍ په برخه کې د خپلې پالیسۍ د سختولو په هدف دغه ډول اقدامات پیلوي. دا هیواد په پام کې لري چې د افغانانو په ګډون د پناه غوښتونکو د اصلي هیوادونو وضعیت په کال کې 2 ځله وارزوي او د اړتیا په صورت کې د هغو لپاره د اوسېدو جواز لغوه کړي. په دې اړه به د فریبا ظاهر رپورټ واورو، خو له یاده مه باسئ چې په دې پسې د انصاف په لټه او ازادي اورېدونکي پروګرامونه خپرېږي.
د فنلند صدر اعظم جوها سیپیلا د سې شنبې پر ورځ ویلي هغه کسان چې د هیواد ته د پناه غوښتنې لپاره ورځي باید په وړیا ډول کار وکړي. دغه اقدام د پناه غوښتنې لپاره د هغه هیواد د پالیسۍ د لاسختولو په هدف ترسره کیږي. د فنلند حکومت وایي له دې وروسته به د پناه غوښتونکو د اصلي هیوادونو وضعیت په کال کې 2 ځله ارزول کیږي او که یې اړتیا وي نو د هغو هیوادونو د وضعیت په کتو سره به د پناه غوښتونکو د اقامت جواز لغوه کړي. دغه هیواد زیاتوي د افغانستان د وضعیت وروستي ځواني وروسته د نتیجې ته رسیدلې چې دوی به نور هغو کسانو ته خوندیتوب ورنکړي چې ادعا کوي د افغانستان په ختیځ او جنوبي ولایتونو کې د مرګ یا ځورونې له ګواښونو سره مخامخ دي. د هلسنګي حکومت وایي دوی به دغو کډوالو د بیرته ستنولو چارې ګړندۍ کړي چې د دوی پر شرایطو برابر نه وي او اټکل کوي چې 2/3 برخه کسان به بیرته رد کړي. حکومت ویلي دوی به هغو پناه غوښتونکو ته چې عمرونه یې کار کولو ته برابر وي هغه ډول کارونه ورکړي چې دوی سره به د ناهیلۍ په کمولو کې مرسته وکړي. د هغه هیواد د کار وزیر ویلي دا به حتما د پیسو په مقابل کې کار نه وي، هر څومره چې خلک تنبل پاتې سي دوی به لا ډېر ناهیلي وي. دغه راز د فنلند حکومت په پام کې لري چې د هغې ود د کلتور او ټولنې په اړه به معلومات خپره کړي چې په هغو کې به د ښځو او ماشومانو حقونه برجسته سوي وي او ټولو پناه غوښتونکو ته ورکول کېږي. دوی وایي له دې وروسته هیڅوک نسي ویلی چې له دې حقونو څخه خبر نه و. تر دې وړاندې ناروی هم د افغانانو لپاره اعلانونه خپره کړي او له هغوی څخه یې غوښتي چې هغې وته د پناه لپاره ورنسي. د افغانستان د حکومت په وینا سږ کال شاوخوا 140,000 افغانان د اروپایي هیوادونو په نیت له افغانستانه وتلي دي.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د ګوزان په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
دوستانو د امریکا غږ شنا رادیو خبرتیا مو اوریده، خو زموږ غږ له ازادي رادیو ناوري. په دې خبرونه کې د خبرو شو مطالبه تفصیل زموږ په ویب پاڼه ازادي رادیو .com کې هم کتلی شي. هلته زموږ د فیسبوک او ټویټر د پاڼو لینکونه هم شته. لاغې لارې زموږ پر مطالبو خپل نظر او تبصرې راسره شریکولی شي. ونیزو پروګرامونو ته راځو. د انصاف په لټه او ازادي او اوریدونکي خبرېږي.
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورس تیری شي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زه ورېدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې دورین، خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کو چې ازری په ویګره کوی ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤلو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د انصاف په لټه کې اوریدونکو د ازادي راډیو دی اونیز خبرونه ته خر اخلاص. کوربه مو د اجمل تورمان. دوستانو دا زر په دې خبرونه کې بیا هم د یو اوریدونکو د زمکي ستونزې چې وایي د زورواکو لخوا لاندې شوې ده. هیر دې نوی چې دغه اوریدونکو ستونزې یو ځل پخوا هم له چارواکو سره شریکه شوی و، خو ویل کېږي چې د اواري په برخه کې کوم اقدام نه دی شوی. زموږ دا اوریدونکو د کاپیسا ولایت اوسیدونکو دی او د ځمکې لانجه یې د گاوند پروان ولایت په بګرام ولسوالۍ کې ده. نور به پخپله له دنه واورو.
نوم عبدالقاهر ده، متقاعد ما. زه مهاجر شوم، سوال از کاله تیره شوه، بیرته چې راغلم ما ملکیت هغه ضبطلی و خلک زورواران اخیستی و تقریبا زه زور می نرسیده هغه ته لالمه، ولسوالی ته لالمه، ولسوالی ته دا محکمه ما یما په نفع یو مکتوب نوشته کده زه مستحق شما یادای زما که به یو زوی می ده و موری ده دیتا سند می ورکه بیا دا آقا نشو، قانون تطبیق نشو، مکتوب مواخیست، قماندانی امنیه آقا نکه، تطبیق نکه، برتا آتی کالکیگی سرگردانه، تروس اما قصد پاته ده. دو کالکیگی که دو نفر زوروران آخیست ده، کانتینر و آقا پزور آخیست ده، زور می نرسیدی. ایما خانم راقل ده چه دشپی پروس کال پر روژه که. راغل ایده چه یم دازمو کلیما ده دا خو کرام ایرا که اغا دیر شدید وحل ورکر ایده داکتر و ماینه کر ایده و اغا دوسیه پسارانوالی بگرام که ده تروس اغا نفر توگ نجلبه ای بزور آخیست نه ولسوالی زوری نرسیگی و ایده چه اغا نکه ای تروس آزر شوی نده با مختم سارانوالی که
تاسو تر اوسه پر امنیه قمندانې ته مراجعه کړې ده د بګرام ولسوالۍ؟ بله، هغه تاسو څه ویل دي؟
یو قماندان وو، هغه رادیو آزادۍ ورسره هغه وکړه مصاحبه وکړه، هغه ډېر کل منکر شو چې زه هیڅ هغه نیوم، خبر نیوم، په حال کې چې دو حیات وو، هم دو قماندان حیات وو، دو نفر از دولایت وو، یو نفر قماندان وو، منکر وشید. دال دره ورزه اغا لال بیرتا. یو بل قماندان راغی هغه ته بعد یو میاشت موفق شمه چې لالما هغه ویلې چې تا دروازه بنده شوی ده تو بل لاره نه لري. زلم بیخی بده شو دا حکومت فقط پا پول کار کهی خلاص زی پول نلرم هم ده غصه سرگردان مایوس دلتا ناسم یه ما خزم لطکوب شوی ده دوسیه پسارانوالی که ده تو نجلبه ای اغا نفر.
بله مننه انشالله چې موږ به تاسو دغه ستونزه د بګرام د امنیت قمندانې سره شریکه کړو چې هغه تاسو د ستونزې په اړه
خیر وسه زیر هغه یم مظلومه یم سایمان صاحب یم فقط عرض مې وکړه یم جیبونه د هغه نه دکشوی ده د کاغذ نه دکشوی ده اما پیسې نه لرم نور هغه نه لرم هیڅ مونږه سنه هیڅ څوک هغه نه کوي ما ته کومک نه کوي.
ان شاء الله چې موږ تاسو ستونزه د چارواکو سره شریک کړو.
وسه خیر وسه نن ډېر مظلومه یم.
د انصاف پلټکې
دوستانو د عبدالقاهر ستونزه مو د بګرام ولسوالۍ د امنیه قمندان له سرپرست خاغلی احمد خان احمدزی سره مطرح کړه. خاغلی احمدزی په اړه وویل
دا ماته مراجعه تر اوسه کړې نه ده، زه به اوس د دې موضوع نه خبر شوم. اوس زه پوښتنه کوم دفترونو نه دا دلته راشي ما ته دا ووایي چې جلد چیرې ده، د کوم ځای نه راغلې ده، کوم مکتوب ده، کوم نمبر ده، چې هغه با تعقیب وکړم. انشاءالله هر چه چې انشاءالله زه په خدمت کې.
یعنی امکان لري چې داسې یو څه موجود وي بګرام ولسوالۍ کې؟
تو دې ولسوالۍ کې ډېر ځمکه غصب شوې ده، د حکومت غصب شوې ده، مخکې دلته کورونه آباد شوې ده، ټول په تعقیب عدلي کې ده، دلته ټول دوا لري. او داسې خو په ټول افغانستان کې څنګه د بګرام نه هر ځای دا خبره شته؟
بله مننه.
پته خبره نشته که پته خبره وي.
تاسو څه کړی دی په دې برخه کې درست پر جناب احمد صاحب؟ د سکم مخکې کوم قضیه په دې اړه تاسو راغلي و چې هغه حل شوی وي؟
او ولی نه، موږ ته څو کسان چې مراجعه کړي ده اوس زمینی زمکه په دوا کې ده. موږ هغه امر به قانون په محکمه ما ته امر ورکړی ده چې چاته مو ورکړي، هغه هغه چې موږ پیره ورته ولاړ کړی ده. هغه غزمه زی خبره واخلي چې څو دوا نه استفاده ونی چې په محکمه نه فیصله ونی.
د قاهر په نوم باندې د غوریدونکو زموږ کله تاسو تشریف راوړي او عاید دوی په تونځه د حالولو په برخه کې هغه لازم مرسته چې هغه به تر سره شي.
زه خو دې ته وعده ورکوم چې څلور ساعت زه په خدمت کې یم، هر ساعت چې راشي ان شاء الله خدمت
حاضرم. مننه کوم محمد زیسف، کور مو ودان ژوند دیوسه.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی رشي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
کوتي ازری په ویګرک وای ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي.
د انصاف پلټکه
دا و د دیونه د انصاف پلټ کې ونی زغ پرونه چې تاسو واوریده. که تاسو هم د خپل ستونزو دا وری لپاره د انصاف پلټ کې اس نو موږ سره اړیکی ونی سي. د اړیکو شمیره مو ده 0992390 خاط هوا پاتو سي.
ازادي او اوریدونکو جوڑوں کے فریبا ظاہر
د ازادي او اوریدونکو د خبرونه مینوالو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ اوسئ. ستاسو د دیونی راغلي پیغامونه خبرېدو ته چمتو دي چې په ګډه به واورو. لکه چې تاسو ته معلومه ده سوله د افغانستان له اساسي اړتیاو څخه ده او افغانستان په دې برخه کې تل له پاکستان څخه دا تمه لرلې ده چې د امنیت ټینګښت په برخه کې مرسته او همکاري ورسره وکړي. او په همدې هدف د یوې نوې هڅې په توګه به افغان ولسمشر په اسلام آباد کې د آسیا د زړه په کنفرانس کې ګډون کوي او د افغانستان د سولې په اړه به خپل غوښتنه بیا تکراروي. زموږ یو شمیر اوریدونکو په خپل پیغامونو کې ویلي چې افغان حکومت د سولې په برخه کې له پاکستان څخه تمه نه کوي. دلیل به په خپل د دوی څخه واورو.
زه خپل د نظر لرم چې اشرف غني بیا هم اسلام آباد ته روان دی. دا هغه پاکستان دی چې سویل له سکوله د افغانستان سره د سولې او د روغې او د جوړې وعدې وکړې، لیکن دوی بیا هم درواغ وایي او دوی بیا هم په باطن کې د افغانستان مطلق دښمنان دي. نو من خپل مشرانو ته داسې یایو چې نه را په دا دروازغانو باندې مه غلطېږئ، د دوی دوکې مه خورئ، په خپل مبین کې اتفاق وکړئ، اتحاد وکړئ، نوره مینه محبت پیدا کړئ، نوره په پاکستان نه مه غولېږئ. غالبان دی افغانستان مشرانو ته دوکا ورکړه او درواغ ورسره وویل، اوس به هم درواغ وایي، نور د دې په درواغو ما غولېږئ. وسلام.
زه بسم الله د کندهار ولایت څخه خبره کوم چې دا د سولې پروسه زما په فکر باندې به ډېر مشکل وي. مشکل خو به دا وي چې په دې پاکستان خپلې نه غواړي چې د طالبانو او د دولت په مابین سوله وشي، ځکه چې اوس غواړي چې مطلب یو وار یو رقم پروګرام جوړ کړي، حکومت او اداره یې مصرف وسازري. اوس غواړي چې د ژمي سره رسېدو سره چې بیا هم دا ژمی د مذاکرات او خبرو مصرف وساتي. نو زما په فکر باندې چې پاکستان هیڅ وخت په صادقانه او اخلاص د افغانستان د ولس او افغانستان د ملت نه لري او نه کوي. نو زه فکر کوم چې حکومت صرف مصرف کوي د ژمي چې افغانستان اداره او حکومت او نظم ده په دې ژمي کې د جوړېدو په حال کې وي. نو دوی نه غواړي چې مطلب دغه ژمي دي ته مطلب مصرف وساتي او دوی مطلب آمادګي ونیسي.
سلام علیکم، زه شراغا خبرې کوم د هلمند څخه. زما د دغه سفر په اړه دغه پوښتنه او دغه پیغام دی چې دا ما چې د کنفرانس وخت سره معلومېدی ژر ژر دا اعلان وکړي چې اختر محمد منصور مړ دی. نو دا چمبازي وبیدارې دي ورسره کوي. هغه اشرف غني سم دا پوښتنه ده چې دا په ډاګه ورته وایي چې هغه کدا کوي، چې هغه کول خپل په کار دي پشي شي چې دا من چې ورسره منل خو ورسره وجه منې دار او ورځ به ادارې او داسې واشي باندې ځان پټول ځان خلاصېدل دا څنګه لا دی نه په پوهېږي. د خدای په امان، دغه زما یو پیغام ور واشي.
سلامونه او سلامونه بعد دواړه ولسمشران ته، ډاکټر صاحب عبدالله او ډاکټر صاحب اشرف غني ته. زما دا پیغام دی لکه چې دا اوسه پورې دواړه ښه روان دي او داسې دي الله ښه بوځي په افغانستان کې. د دوو شیانو ته پام وکړي چې یو اقتصاد ته، اقتصاد ډېر ضربه خوړلې ده. د یو د پاکستان سره بالکل پرې کوي اعلان کړي او چې کومه خبره اوسه کوي د نړیوال دولارې دي اوسه وکړي چې هغې غونډ پکې حاضري او داسې پټې چې ناستې دا هېڅ معنا نه ورکوي. داسې خو شل کره کې د غم ورغلی او قرضې هم ورغلی او دا مسله یو کال اوسه وړه دي نتیجه ور نه کړه. زما اوبه ور روان دي، زما تجارت ور روان دی، زما هر څه ور روان دي، هغه په خپل نامه خارج ته لېږي. زما دواړو ته دا پیغام ده چې ورور د دې داسې جدید چلند ورته شروع کړی چې بېخي ناست دی ورسره کولی او کوکولی دی د خارجیان بینالمللي قوانین په مقابل کښې دې ورسره کړي وی چې بینالمللي قوانین په دې باندې تطبیق شوي وی، دوی بیا حرکت هم نه شو کولی. دا خو ور هغه پروژې دي هغه ورکوي دلته افغانستان کښې تطبیقوي. موږ اردو وژني، پولیس وژني، انجینر وژني، ډاکټر وژني. نو دې نه زما دا خواهش دی دا بالکل قطع شي.
سلام علیکم، آیات الله ام کنر نا او غوښتنه مې دا ده چې پاکستان یو ځل بیا د سولې او روغې خبرې اترې شروع کړي دي چې د افغانستان دپاره به بیا کومه لویه کنده ګټلې. د ډاکټر صاحب اشرف غني نه مې غوښتنه دا ده، هغې چې ته په اقتصاد کښې ډېر پیاوړی خو سیاست کښې لږ فکر وکړه، که دا څوارلس کلن یا پېنځلس کلن دوره پاکستان چېرته په صداقت قدم ایښی، نو اوس یو سره ژمنه او مننه وکړه او که نه یې لږ شانتې فکر او متوجه وکړه. سلام
دوستانو، هم اوریدل چې زموږ ځینې هیوادوال له پاکستان څخه د افغان ولسمشر غوښتنه او حتی هغه هیواد ته د ده ورتګ ته اړتیا نه ویني او وایي چې د دوی غوښتنې هېڅکله د پاکستان لخوا نه دي اورېدل سوي. خو په خپل ولسمشر اشرف غني پرون په کابل کې ویلي وو چې دی به د افغانستان د ښې راتلونکي د جوړېدو لپاره پاکستان ته بیا سفر کوي او د آسیا زړه په کنفرانس کې به ګډون کوي. ولسمشر ته به خوښ شو.
دا کانفرنس د پاکستان کانفرنس نه ده، دا د افغانستان کانفرنس ده. کانفرنس شروع شو په استانبول کې، بیا کابل کې، بیا قزاقستان کې، بیا چین کې، سکال پاکستان کې ده او بیا به یو بل مملکت کې. هغه کانفرنس باندې چې په افغانستان باندې ده، د افغانستان ولسمشر لاړ نه سي. کانفرنس د موږ ده، ټوله دنیا دا غوښتنه کړې یو پس له بل نه. عمده ترین استازي د دنیا راځي، چیرې چې موږ ستونزه لرو باید واضح پیغامونه ولرو او پس له دې نه زه لاغ نه راغلم بیا به تاسو سره وغږېږم.
د افغان ولسمشر څرګندونې مو واورېدلې. اوس به هم د غو دوستانو راغلي پیغامونه واورو چې په پاکستان کې د کډوالۍ شپې ورځې تیروي. دوی په هغې وخت کې د خپلو ستونزو په اړه غږېدلې چې د بېلګې په ډول به یو دوه دوستان واورو.
السلام علیکم، زه حاجی صبور د پاکستان هریپور نه خبرې کوم. افغان مهاجر یم، موږ ډېر زیات په تکلیف یو او دغه بېخي ټول عام خاص اوس بېخي د صبر کاسه ډکه شوې ده. ډېر زیات تکلیف دي افغانان، نو هېڅ د بیان نه دي که څه چاره کېږي. موږ چاره دې وکړي که افغانستان کې که څه لار ورته جوړه کړي، یو امن یا بل ځای کې یو لږ وخت دپاره، کال نیم دوه دپاره، او موږ دلته ډېر په تکلیف یو د خدای په خاطر باندې، د بشریت په خاطر باندې. همدارنګه موږ بیا هم شکر ګزار یو د دوی نه چې دا شپږ دېرش کاله انتظار نه بعد بیا اوس سیم کارت په افغاني کارت باندې اجازت کوي، خو لیکن دا بیا هم نور ډېر ګزاره بېخي سخته شوې ده. خدای په خاطر باندې زموږ د آواز واورئ، ټول بشري ټولنو ته او مسؤولو مقامو ته یو نه چې سیار ته ورسوئ. السلام علیکم.
زاد ازادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ټولو ته سلامونه وایم. زه احمد شاه د پاکستان د کوټ نه خبره کوم. زه د اشرف غنی صحیحه کوم چې د موږ د مجرو د کارتونو ټیمپورا ده څلورویشت پنځویشت ورځې پاتې دي، او دا ډېر سخت ضرورت دی. موږ ته ډېر مشکل دی چې موږ ځو ورځو چې د خبره غم خامخا د پاکستان د حکومت سره وخوري.
وعلیکم السلام. ورور ستاسو آواز مو دته خبر کړه او ستونزه مو واورېده. لکه چې دا دوست مې یادونه وکړه، د رواني دسمبر میاشتې په پای کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو موده پای ته رسیږي، خو د پاکستان حکومت لا اعلان نه دی کړی چې د دغه افغان کډوالو موده به نور څومره غزېږي. تر اوسه په پاکستان کې شاوخوا یو نیم میلیون راجستر او هم دومره نه راجستر افغان کډوال ژوند کوي. په همدې اړه په کوټه کې د ازادي راډیو خبریال برکوال میاخیل د افغانستان په جنرال قونسلګری کې د مهاجرینو چارو له رئیس حبیب رحمان شم سره غږېدلی دی او دغه ستونزه ورسره شریکه کړې ده. راځي په ګډه وورو.
څه فکر کوئ، تر اوسه پورې پاکستان لا دا اعلان نه دی کړی چې افغان کډوال به د 2014 کال له لومړۍ نیټې ایستل کیږي او که به د دوی د اوسېدو موده پسې غځېږي.
څومره چې معلومات لرو او ناستې کړي دي، زموږ منسټر صاحب برخي صاحب وزیر مهاجرینو پاکستان طرح له قطبه وسه سره کتلی وزیر فرانس سره د دې موافقه رسیدلې دي. موافقه کړې ده، خو تخمینا شاید معلوم نه ده، شاید وشي. امام د دې ویلي چې موږ کوم دوه کال موده به دي غزو مونږه چې 2018 تر دسمبر اخیره پورې موږ دې ته کارتونه یا به همدغه ډیټ مونږه ورته صحت کو چې تر 2018 یا به دې ته دا ډیټ مونږه نور هم ورته نوې کوړه کارتونه به نوې ورته ورکوم. ورته دوه کال موږ سره وعده کړې ده، خو صرف دې دوه پارلیمنت ته کوم مسله ورخي وړي دي هغه ماتل دي. شاید چې ان شاء الله موږ سره وعده کړې به میٹنگ کے ناسو وزیر فرانس سره هغه مو ته خبر ورکړه چې دوه کال پورې موږ کوشش کوو خدای دې په خاطر موږ دوه کال ورکو چې د افغانان په عزت سره خپل عمل تلاشي نه پزور باندې نزور کوو. موږ سره نه جاته کوو سره خپل عزت سره به تندیدو خپل عادتو کې خپل عمل تخفیزه سره لړ شي. د موږ سره بل د نوی عام راجستر کم افغان چې غیر قانوني دي پاکستان په سره خبرې روان دي چې کم تصاویزات اسناد چې دي ورکي کې هغه باندې فقو شو ورو شو کوو شو دې موږ ته ویل چې کوم پاسپورت دوا جن هغه موږ ویزې ته غټي کوم را دي افغانان ته چې کوو شي خپل ژوند دلته خپل تیر کیا ولکم کور نه چي انتقالي بازار نشي پولیس لوخانه دل پر هم شه دو کارا پوری شه چمن دا اور بردا
دا تاس داغه افغانانو خبر کو چې رجستر نه دی او ماجر کارونه نه لري.
جوړه خبر کو هغه افغانان چې رجستر دي داغه ته دو کال موده غزي تر 2018 اخر پوری هغه افغانان چې رجستر نه دي داغه لپاره افغان نېشنل کارت دی چې ته هغه ونه شو یا پرلمن نه پاس نه شو نو دي او فیصله کړی دا چې افغان حکومت کوم کاغذونه ورل ورکړه کوم اسناد ورل ورکړه هغه قبل وځي کوم کسان چې په پاکستان کې وځيږي پاسپورت د وځي چې موږ غوي ته ویزه غټ ورکو دا خبره کړې ده کله چې موږ په پاسپورت د ولار نه کوم داخل چې په پاکستان کې سفارت دی افغانستان کنسولیټ دی دا افغان مهاجرین دفتر موږ د لوخانه کوم لیټر کاغذ ورته ورکول شي هغه موږ هم تاییدو. هغه باندې لا خبر روان دي چې کله هغه کله فرصت کېږي کله ختميږي په دغه نه بغیلان کېږي.
تاسو په بلوچستان کې د پاکستان چې کوم د شناخت کارت کولو اداره ده نادره دوی د شاوخوا یو لک کسانو شناخت کارډونه بلاک کړی دي بند کړی دي دوی تور لګوي چې په دغه کې اکثره هغه افغانان دي چې دلته راغلي دي او دغه شناخت کارډونه په جالي توګه جوړ کړی دي. کچیر یو نه سیار دغه ناراجستر شوی افغانان راجستر کوي توپیر به څنګه کیږي چې آیا دوی افغانان دي او که دوی دلته د پاکستان شناخت کارډونه دوی اخیستي دي توپیر به څنګه کیږي؟
نه دوی خو په نوې پلان کې د نوې راجستر د یونیسار لوخانه نشته موږ سره دغه کوم راجستر چې شوی دی کوم چې لري تقریبا 1.5 میلیونه افغانان چې په سال پاکستان کې سی هغه راجستر دی آئنده دی دو راجستر پلان نه لري هغه د فیو بجټ ډیر کم شوی دی هغه چې موږ ټول مخه عراق او سوریا او لیبیا د ملکونو ته وخت لري نو څه کولای چې نور افغانان راجستر کو دلته هغه د بیت نور خپل عزت سره خپل وطن ته عادت کې لړ شي خپل وطن ته لړ شي دا کم ان راجستر چې موږ راجستر کو دا موږ او د پاکستان حکومت مې خبره ده د کې یونیسیار دخل نه ده
څه فکر کوي چې آیا کدو کال د دوی مدنو رحم وغځیر په دې دوه کال کې به دغه افغانان چې ویل کیږي ل راجستر او نه راجستر سوی سره 3 میلیون افغانان لا په پاکستان کې دي نو دا ټول ستانه چې په دې دوه کال کې
موږ کوشش کوو موږ حکومت پلان لري او رئیس جمهور صاحب هم دا تاکید زیات کوي پاکستان پر سره دا خبره کړې ده چې باید موږ افغانان رئیس خپل ملته هلته موږ زمينه برابر ورته دي ځمکه دي تعلیم صحت د کار روزګار د شارکونو دي موږ زمينه برابر ورته دي دوه کال کې چې موږ زمينه برابر وکړو په هر افغان کول شي په آزادان توګه په عزت سره رئیس خپل ملته او خپل دي نمرې ځمکه مستحق خپل قانوني شخص خپل ځکه خپل روزګار او مخته وړاندې وي نو موږ هم کوشش دا کوو موږ حکومت هم دا کوشش کوي چې په دغه ټیم کې کوواړو چې د کال یو لک نه زیات افغانان کوو نو موږ ستانه کوو ان شاء الله امید لرو چې د دوه کال کې ډیر فیصدي موږ ستانه شي افغانستان ته
ورسته پښتنه مې دا د پاتیرو کلونو کې په افغان کډوالو شکایت کاوه چې دلته ماجر کارت سره وي کنه وي پولیس یې ځبروي آیا دغه د پولیسو لخوا د دوی د ځبرونو هغه لړۍ اوس هم دوام لري کنه تم څه وي
افغانان ماجر چې هر راجستر دی راجستر نه دی یقینا چې مشکلات کې سره ګیر دي د پولیسو لخوا په ټولو صوبو کې خو بیا هم موږ بار بار د حکومتونو سره د هغې صوبې کم حکومت چې د هغې سره بار بار موږ تماس کې استو موږ سره همکاري کوي په دې هغه کې هغه افغانان چې راجستر دي نو هغې د مشکل نه لري یو نیم داسې چې پیدا شي نو هغه هغې باندې کوم پرچه چې دي 14% پرچه کټ کوي هغه نه کټ کوي باندې هغه یو ګنټه نیم هلته په تاڼه کې یو پوښتنې ته کې اکاډ تېره غواړي نو هغه بیرته خوشي کوي هغې سره مشکل حکومت نه لري موږ سره وزیر سفران صاحب دا خبره وکړه چې موږ به خپل صوبو کې ټولو ته حکومتونو وزارت دا خبره وکړو چې هغه افغانان چې راجستر دي کارت لري هغه سره هیڅ قسمه مشکلات پیدا نه کوي ورته
په کوټه کې د افغانستان په جنرال قونسلګری کې د مهاجرینو چارو رئیس حبیب رحمان شمس و چې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه غږیده په دې هیله چې زموږ د هیوادوالو ټول ستونزې که د هیواد ته باندې دي او که دننه هوارې سي ورپسې د نورو دوستانو ټلیفوني تماسونو ته چې موږ ته د دې اونۍ په ترڅ کې په پیغام ثبتونکي دستګاه کې پرې شیدې دوی پر نورو موضوعاتو غږیدلې دي
بریا السلام علیکم جاوید الحکیم سراجی د علمن ولایت البته لشکریا شاه د سای طرف قدمات کوم موږ مشکل دا غوړی چې چارواکي مر اگر دی وای تذکره وکي او چل تذکریا وزاګی ته ورسو موږ ته تذکره نه راکې یو تذکره په 5000 افغانۍ یا په 10000 افغانۍ مو سره کوي کڅو کوي وستاو پیسې ولري هغه تذکره کولای شي او ما مسلمان وو د مشکلان نه نشي کولای نو زما د لوړپور چارواک صدا غیله ده چې باید په علمن کې دا غستون زحال کی و سلام خدای خو ما
السلام علیکم زه د کندهار ولایت څخه سایت سره په تماس کې یم دا د کندهار نوې والی صاحب چې نو دې په اول ورځ کې ویل و زه به د کندهار برق سم کوم د ولسوالۍ سره کار د خاکرې سړک به بس سستي کار په شروع کوم د چې بیا پوخ کوم نور ولسوالۍ شورا وا کو چانکی چانکی سپیس د بس سره خبرې وکړي د ازادي رادیو چې دې په دې باره کې څه وایي چې کار مې کم کار کړی دی دغه وو یو ځای دی یو نقطه دی په ګوته کې چې دغه ځای کې موږ کار کوي وسلام
زه د روزګان ولایت د جراوت ولسوالۍ څخه امیدګل خبره کوم محترم زموږ د جراوت ولسوالۍ کې ډېر سجبې زره کس په روینه اخته دي نو موږ د افغانستان د حکومت د جراوت ولسوالۍ کمانډان زه هیله کوم چې دغه روینیان کارخانه دی ودرېږي چې خرڅیږي موږ د حکومت او طالبان سره هیله ده چې دغه خلک په دغه شکه او د قانون منګول ته وسپاري چې دغه روین خرڅي پر د خوارانو باندې هغه د کور سامان وړي خرڅي پر د کارخانه والا باندې نو موږ جراوت ولسوالۍ ته موږ دا پیغام پریږدو چې محترمه د افغانستان حکومت او طالبان دغه ناوړه پیل ورکه د افغانستان د جراوت ولسوالۍ کې دغه ټول افغانستان یې ورکه موږ په پیل د جراوت ولسوالۍ ته دغه پیغام پریږدم وسلام
وعلیکم السلام محترم دوستا د ایستاسو پیغام هم خپور کړ موږ هم په دې هیله یو چې په ټول افغانستان کې دغه د اعتیاد مسله لمنځه ولاړ شي او اوس موږ خلک پر قرار رسید نو ورو دوستانو پیغامونه هم ست البته خو د خبرونې وخت کوالې لپاره به په بل خبرونه کې حتما در تخبر کو نور مو پر خدای سپارم الله مو ملسه
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمېره 0042022111415.
کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کسایی که آمدن کل تنظیمای زور است جبری به زور آمدن و میفهمی که در لوی جرگت و کلو هم جنگ و جدارن
به حضور در گوانده حوات پاکستان و گوره چه مدمه کنید
و باعث یک کسی که از این خاک است اومد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل فرج په افغانستان که مداخلتون شیدل
مسئله توازن بودجه تنایینه است که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی په صفو کې در امواج آزادی خبرونه تاوده او تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نتر 15 بجو پوری آزادی رادیو نو اوري.
سلام و با برنامه ساعت